ازادي راديو پښتو خبري مجلې ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماشان شپږ بجې سوې. نن دوشنبه د ورې نه هم نیټه د 2023 میلادي کال د مارچ له 9 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې میرحمت صاحبای پر مخ وړي. تاجکستان په افغانستان کې تر هر څه مخکې پر اوربند ټینګار کوي. دا خبره افغان ولسمشر نن په تاجکستان کې وکړه. د دغه او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان د افغانستان نږدې او ټینګ ملګری او بالا ویل دوړې هوادونه په ډیرو برخو کې کولای شي همکاري ته پراختیا ورکړي. د پکتیکا ولایت د اورګون او سراوزی ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. هغو په زرګونو موټریزانو خپل لاریون پای ته ورسوه چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژلو په غبرګون کې پیل کړی و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان د افغانستان نږدې او ټینګ ملګری او بالا ویل دواړه هیوادونه په ډیرو برخو کې کولای شي همکاري ته پراختیا ورکړي. اشرف غنی چې د آسیا زړه په نوم د استانبول له پروسې په نهمه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی، دغه څرګندونې نن په دوشنبه کې د تاجکستان په پوهنتون کې وکړې.
افغانستان تاجکستان هیڅ نوع اختلاف منافع نداره.
افغانستان تاجکستان موږ دواړه د ګټو اختلاف نه لرو، ملګری یو، ډیر ښه ملګری یو، او ډیر ښه ملګری به هم پاتې شو چې دا د ویاړ ټکی دی. په عین حال کې زموږ ګټې خیالي بڼه نه لري، بلکې موږ یو لوی فرصت لرو چې د انرژۍ د تولید، د اوبو او د چاپیریال ساتنې د مدیریت په برخو کې سره همکار واوسو.
ټاکل شوی اشرف غنی سبا د آسیا د زړه په نوم د استانبول له پروسې نهمې غونډې ته چې نن پیل شوی، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د ولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی وینا وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسه د 2018 کال په نومبر کې د کابل او انقرې په نوښت رامنځته شوې، او سګنې غونډې داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په راروانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هېواد کې د جګړې ښکېل لوري د بشر پالنې په اړه نړیوالو قوانینو په سرغړونو تورنوي. د دې کمیسیون په باور د جګړې قوانین چې له مخې باید ولسي وګړو په تیره بیا ماشومانو او ښځو ته زیان ونه رسیږي، د جګړې هیڅ لوری نه مراعاتوي. د دې کمیسیون د شمیرو له مخې په تیر یو کال کې په افغانستان کې له 2000 زیات ماشومان او نږدې 850 ښځې د جګړو او ناامنیو په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه په هغه راپور کې چې د تیر کال د کپ 15 خپور کړی ویلي وو چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د دسمبر تر 1 د شخړو او جګړو په ترڅ کې تر 3000 ډیر ملکیان وژل شوي او تر 5000 زیات ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت د اورګون او سراوزی ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره کې نن په یوه ټرافیکي پیښه کې له 100 زیات کسان ټپیان شول. د پکتیکا د امنیې قومندانۍ ویان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن ماسپښین داسې مهال رامنځته شوه چې د شاتورو په سیمه کې د واده دو موټرو سره ټکر وکړ. د ښاغلي آرین په وینا په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی.
د دغه پیښې قربانیان ټول نارینه او ښځینه دي. تر اوسه پورې د ماشومانو په اړه کوم راپور نشته، او د شپږو تنو چې حالت نازک و هغه د ښې درملنې په موخه پکتیا ته انتقال شوي دي.
په افغانستان کې د خرابو سړکونو او زړو موټرو تر څنګ د ډرایورانو بې احتیاطي د دا ډول ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو عمده لاملونه بلل کېږي. هغه په زرګونو موټریزانو خپل لاریون پای ته ورسوه چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژلو په غبرګون کې پیل کړی و. د لاریونوالو یوه مشر رحمت الله نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته پیل شوی اعتراض پای ته ورسېد، او خلک بیرته جانخیلو ته روان شوي چې خپل مړي ښخ کړي. د ایالتي اعلی وزیر سلاکار کامران بنګخ وویل حکومت موافقه وکړه چې په سیمه کې به امنیت ټینګوي، د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې به اقدامات کوي. د هغه په وینا دا د معترضانو عمده غوښتنې وي، او د دې تر څنګ حکومت ژمنه وکړه چې د هر وژل شوي هلک کورنۍ ته به د خسارې په توګه 2.5 میلیونه روپۍ چې څه باندې 14000 امریکایي ډالر کې ورکوي. د جانخیلو او شاوخوا سیمو شاوخوا 3000 اوسیدونکو په دغه لاریون کې چې یوه ورځ مخکې پیل کړی و ګډون کړی و. دوی د احتجاج په توګه د څلورو واړو وژل شوو هلکانو مړي تر اسلام آباد پورې وړل. دغه هلکان چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو تر منځ و، درې اونۍ مخکې لا درکه شوي و. کورنیو ویلي چې پر جسدونو یې د مرمیو او شکنجې نښې لیدل شوي دي. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوز لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکله چې د برما پوز قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي. تېره شنبې تر نوي د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلی او د نه منلو وړې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې څرګندېږي چې د لسګونو هیوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېره شنبې په یوې ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. د چک جمهوریت میلیارډر پیټر کیلنر د امریکا په الاسکا ایالت کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو. 55 کلن کیلنر د فوربس مجلې په حواله د نړۍ 8 شتمن کسو چې دې مجلې شتمني 1.5 میلیارډ ډالر اټکل کړی ده. د الاسکا ایالت چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې چې تر اوسه ایالت نه دی روښانه شوی، له کیلنر سره 4 نور کسان هم مړه شوي او یو ژوندی پاتې دی چې وضعیت خطرناک دی. کیلنر په 1991 کال 2 کاله وروسته له هغې چې په پخوانۍ چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم ړنګ شو، د کاپي ماشینونو د پلورلو سوداګري پیل کړې او د پی ډي ایف په نوم یې د پانګونې یوه مالي ماسه جوړه کړې وه. د کیلنر کمپنۍ له خپل هیواد سره د کورونا په وړاندې د مبارزې په برخه کې په میلیونونو د مصنوعي سا ایستلو او د کورونا وایروس ټیسټ کیټونو مرسته کړې وه. د چک صدر اعظم اندري بابش د کیلنر پر مړینې ژور خفګان څرګند کړی او هغه یې د نه منلو یوه غمیزه یاده کړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14 چټي 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 چټي 14. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 33 چټي 14. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 14 چټي 15. او جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 28 چټي 14.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي تاجکستان په افغانستان کې تر هر څه مخکې پر اوربند ټینګار کوي. د آسیا زړه استانبول پروسې نه هم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل سو. تاجکستان ته تر رسیدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل تاجکستانی سیال امام علی رحمان سره ولیدل. د دغه کانفرنس د هدف په اړه د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد
اصلي مخه د افغانستان د روان سولې مذاکره او د سولې د بهیر د ملاتړ د دې بهیر د تقویت او بریا په مخه د سیمې هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده.
نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزرن ضد واکسین تطبیقولو کمپاین پیل سو. په کندهار ولایت کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی.
موږ خپل امکاناتو د ایران څخه خبره وردی هلته موږ کښت کړی دی.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي تاجکستان په افغانستان کې تر هر څه ژر اوربند ټینګېدو ته ملاتړ کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د ولور پوړي پلاوي په مشرۍ د آسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس د ګډون په هدف دوشنبه تتللی او دا خبره یې له خپل تاجکستاني سیال سره تر لیدو وروسته وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وايي تاجکستان په افغانستان کې هر څه ژر اوربند غواړي. د ښاغلي غنی په خبره د تاجکستان دا غوښتنه د طالبانو ملاتړو لپاره یې روښانه پیغام دی. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د آسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس کې د ګډون په موخه دوشنبه ته تللی او هلته یې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علی رحمان سره کتلی دي. جمهوری ریاست وای په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا خبرې شوي. د جمهور رئیس د ویان مرسل د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د 2 ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک ترڅنګ به د افغانستان جمهور رئیس د هغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا باندې لیدنې او ملاقاتونه ولري.
افغانستان او تاجکستان هم دا ډول د امنیت، سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او فرهنګي برخه کې د همکاري یو شمیر سندونه هم لاسلیک کړي. د آسیا زړه استانبول کانفرنس کې به د افغانستان د ګاونډیو اروپایي ټولنې، ناتو، امریکا، آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون د 50 هیوادونو او سازمانونو د بهرنیو چارو وزیران، سفیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ یعنې نن دوشنبه د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا په خبرېدونکو کې ګډ اعلامیه کار کیږي. خو د کانفرنس مهمه ورځ سبا سه‌شنبه ده چې جمهور رئیس غنی او د هغه تاجک سیال امام علي رحمان سربیره په کې د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي هم ګډونه ویناوي وکړي. خو داسې مال چې د افغانستان د سولې خبرې تر بل هر وخت حساس پړاو ته رسیدلي او تر خوا یې تمه ده د استانبول غونډه هم راتلونکو اونیو کې وشي. د دې غونډې اصلي موخه پر افغانستان اغېز څه دی؟ د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد
اصلي موخه د افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ، د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو، د ګاونډیو هیوادونو، د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده. بل عمده موخه د سیمې هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د همکاریو لا پیاوړتیا ده.
د افغانستان حکومت هیله خی چې دا کانفرنس د سولې روان بهیر پاړه د سیمې د مهمو هیوادونو ترمنځ د یو واحد دریز رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. افغانستان داسې مال د سولې پاړه د همغږۍ لا پیاوړتیا په لټه کې دی چې امریکا هم د دې بهیر د ګړندي کولو او بریا لپاره ورځ تر بلې هڅې چټکې کړي دي. تازه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. ښاغلی بلنکن سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
هر څوک پوهیږي چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري، نو هلته باید یو سیاسي جوړجاړی وشي. داسې سیاسي جوړجاړی چې د افغانانو لخوا د یو ګډ تفاهم په پایله کې رامنځته شوی وي. نو له همدې کبله موږ پر ډیپلوماتیکو لارو هم کار کوو او خپل نظریات مل افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي دي.
With the Taliban
Antony Blinken هم د سیاسي حل لپاره د سیمه هیوادونو هڅه اړینه بولی او د برخه کې د ترکیه غونډه مهمه غني چیرته بچي ملګری ملتونه هم حیاتی او تلپاتي ونده ولري. خو اساسي پښتنه د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د غونډیو او سیمه د هیوادونو د دریزي واله دي. دا هیوادونه به د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغه ویشلو طرح پاړه چې افغان حکومت، امریکا او طالبان لري څه ډول یو واحد لیدلوري ته ورسیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو اوري. نن د افغانستان په دوه ډیر ولایتونو کې د پولیو یا خچنیانو د ګزړن زد واکسین تطبیقولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وايي په تیرو څلور ډیر شمیاشتو کې ل 2.5 تر 3 میلیونه افغان خچنیان له دغه واکسین څخه به برخه پاتې شوی دي. نور حال په دې راپور کې
داوود خان نومیږي، نه 50 کلن دی. دای د شپږو اولادونو پلار دی. کوچنی لوري شریفه په پولیو اخته سوی ده. داود خان وایي چې دوی د خوست په یو لري پرته ولسوالۍ سپیره کې اوسېږي، چیرې چې د دې ولسوالۍ اکثره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او روغتیایي اسانتیاوو ته په اسانه لاسرسی نه لري. داود خان د خپل لور دی حالت تاندیش مندی. دا په داسې حال کې د چنن د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ل خپل نړیوالو مرستندوی ادارو او د خصوصي سکتور په همکاري په هیواد کې د پولیو زد واکسین د تطبیقولو کمپاین پیل کړ. دا دغه وزارت سرپرست وحید مجروح د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دیاله جوړې سوې یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا کمپاین به په دوه ولایتونو کې پلیسي او په خبره پاتې دوه ولایتونو ته د نامنویو لامل دغه واکسین نسی رسیدلی.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو د لمنځورلو کمپاین د افغانستان په 23 ولایتونو کې د خپل ملی او نړیوالو شریکانو په مرسته پیلو. په ظاهر کې د پولیو د محلول یو څاڅکی چول د دغه ماشومانو په خوله کې دی، خو په دې اړه د وی وړي بي غوري پایله به راتلونکو کلونو کې د یو فلج نسل، یو ګوزن وهري کورنۍ او کشروي. هر کال په هیواد کې د دغه کمپاینونو په ترڅ کې میلیونونه ډالر لګول کیږي.
شاغلی مجروح د 2000 میلادي کال لپاره تر دې دمه د نامنیو کورونا وایروس تخپریدو او د په خبره د طالبانو لورې د کور په کور واکسین رسولو نه اجازه لامل د پولیو دوه ډولونو وایروس باندې د 316 افغان ماشومان د خپل کېدو خبره کوي او وایي چې له 2.5 تر 3 میلیونه ماشومان ته د ګوزن زد واکسین نه رسیدلی. شاغلی مجروح وایي د 2000 کال لپاره تر دې دمه 65 د ګوزن لومړی ډول او 300 دا دغه وایروس دویم ډول مثبت پیش ثبت شوی دی چې په خبرای د پاکستان له لوري افغانستان ته انتقال شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس ته او لا دی عمل هر کال د زیاتو ماشومانو د فلجېدو خبر نه خپریږي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو داونه ویل چې دا اوسنی کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومان لا دغه واکسین برخمن کیږي، خو په 2000 کال کې په وروستیو میاشتو کې د ترسره سوی کمپاین کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د دغه واکسین د رسیدو خبره سوې وه. د عامه روغتیا وزارت مسولین د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیدلو یو لامل د طالبانو له لوري د کور په کور واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول بولي. طالبان هم مني چې د جګړو لامل د دغه پروسې یو برخه ټکنی سوي. دا دغه لری ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا دغه کمپاین پر مهال د دیتر ولکیلاند سیمو کې دا د پر ضد استخباراتي ګټه اخستل کېده او په خبره یې لدی عمل کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي. په افغانستان کې څو لسیزو جګړو افغان ماشومان نه یوازې لزده کړو لري کړي، بلکې روغتیاي خدماتو ته د دوی لاسرسي هم اغیزمن کړای دی چې دا مهال ګڼې افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو د فلج، معلول او د بېوزلۍ له امله د سختو کارونو کولو له امله اندېښمنې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسی ازادي راډیو اوري. په کندهار کې د زعفرانو کار ډیر سوی دی. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې هر کال شاوخوا 50 کیلوګرام زعفران ترلاسه کیږي. نور په دې راپور کې
شبیر احمد په خپل ځمکه کې د زعفرانو د کښت په وبکولو بوخت دی. هغه په کندهار کې د زعفرانو لومړنی کربنګر دی چې په لومړي ځلې په خاکریز ولسوالۍ کې زعفران وکرل. خو اوس د کندهار شاته ترڅنګ په دامان او ارغنداب ولسوالۍ کې هم د زعفرانو کروندې لري. هغه وایي د لګښت له نظره په ډیرو کومو امکاناتو ډیر زعفران ترلاسه کېدای سي او په بازار کې ارزښت ډیر دی چې په دې سره کولای سي د نشي توکو ش بدل سي.
موږ د کندهار په مختلفو ولسوالۍ کې د زعفرانو کښت کړی دی. د امان ارغنداب د لیپاینو مینه کې ولې اصلي کښت په خاکریز ولسوالۍ کې تقریبا د 2.9 کال را په دیخوا کړی دی. هلته موږ هغه وخت چې دولت هیڅ زعفران چې ته دغه نه و موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دی، هلته مو دا کښت کړی دی.
د زعفرانو د دغه کروندګر په خبره چې د زعفرانو راټولول تر نارینه او ښځې ښه کولای سي، نو ځکه دوی په خاکریز ولسوالۍ کې تر 50 زیاتې ښځې په کار ګمارلې دي چې په پلان کې لري په ښار کې هم په راتلونکي کې د زعفرانو د راټولولو لپاره ښځې په کار وګماري.
هلته زموږ سره تقریبا در 50 پورې زنانه کارکوونکي مصرفوي په دغه وخت کې، ځکه د نارینه او ښځینه ښه کولای سي. ځکه موږ خو ما درته وویل چې کلونه کې په دې کار اخته یو خپل په امکاناتو په اخته یو. موږ داسې سیستم جوړ کړی و چې موږ مثلا کورو ته راستول خپل همسایګانو یا بلته ښځو ته، هغه اندازه مو معلومه کړې وه چې دا مثلا یو جالی به مور واستول او 500 افغانۍ وه د ورځې یوې ښځې یا یوه کورنۍ درې جالۍ کولې لس کولر سو هر جالۍ پر سر پیسې وې. 50 یا 60 کسانې زنانه به په کار سره اخته وې.
په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو سید ولی وایي د یوازې کنداري زعفران استعمالوي، ځکه دغه زعفران د کیفیت له نظره ښه دي. هغه وایي یو ګرام زعفران په سل افغانۍ اخلي، په چای او پخلي کې ورڅخه ګټه اخلي.
زعفران خپل استعمالوم، خصوصا کنداري زعفران واقعا ستایلو وړ دي. تقریبا زعفران زه یو ګرام په سل افغانۍ رانی سم او کاروم. د زعفرانو ګټې بیخي ډېرې دي.
چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفران د کرکیلې لپاره ډیر مناسب او جوړ دی. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د زعفرانو د ترویج لپاره نمایشي قطعې جوړوي او کروندګرو ته په اختیار کې ورکوي. هغه زیاتوي زعفران په کندهار کې نوی کښت دی چې هر کال شاوخوا 50 کیلو حاصلات لري او د کیفیت لارخه شایي تر هراتی زعفرانو لوړوي.
په دې کې د کرنې وزارت هر کال پروژه لري من سکالم تقریبا لسونه واخله 15 نمایشی کتاب په مختلفو ولسوالو کې بزګرانو ته جوړ کړی دي ترڅو د غنوې نبات زیات شي. همدارنګ بعضی انکشافي پروژونه د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژونه د ایمسی موسې هم دلته د زعفرانو په رواجولو کې او زعفرانو په کښت کې بزګرو سره همکاري او مرسته کړې ده. موږ تقریبا هر کال دغه د څلوېښو نه واخله 50 کیلو پورې زعفرانو تولید لرو.
کندهار د کوکنارو د کښاو تولید لاړخه ډیر شهرت لري، خو دغه ولایت بزګران هیله لري چې زعفران په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. د زعفرانو کروندګروي د دې بوټي کرل د کوکنارو په نسبت ډیره کم خواري غواړي، کوم اوبو ته اړتیا لري خو ګټه یې زیاته ده.
تاسی آزادی رادیو اوری. په کندوز ولایت کې یو کوچنی کارخانه لکلونو راهیسې د پخلی ډول ډول سنتي دیګونه او چای جوشي جوړوي چې په کندوز د کندوز ولایت ترڅنګ په نور ولایتونو کې هم ښه بازار لري. نور په دې راپور کې اورو.
دلته د دیګ جوړونې په بټې کې دیور لمبي تاویږي، دیور پر سر دیګ ته ورته څه خودل شوی او کارګران اخته دي د موټرو د زړو ماشینونو ټوټي ورغورځوي. په 1300 درجه حرارت کې د وسپنې دا ټوټي ویل کیږي. د کارخانه په انګړ کې لښو ګډک د دیګ جوړونې قالبونه پراته دي او کارګران په خاص مهارت او چټکۍ سره ویل شوی مواد په قالبونه کې اچوي او شیبه وروسته قالبونه خالی کوي او جوړ شوی دیګونه پالش کولو ته وړي. د دې کوچنۍ کارخانه مسؤل 85 کلن محمد صابر چې لدیرش کلو رئیس دیګونه جوړوي وای هر ورځ څلوېخ بلابل دولت د پخلی دیګونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي.
موټرای خراب او موټر سیکل ریکشا انعام مواد ماشینات کونش
موږ د زړو موټرو ریکشا او د موټر سیکلو ماشینونه او نورې برخې خلو او بیا په 1400 درجه حرارت کې ویلې کوو او له همدې زړو وسپنو نوی دیګونه جوړو او بازار ته وړاندې کوو.
هغه زیاتوي چې د خپل دی اړتیا وړ مواد لکه باډیان نورانیسي او بیا یې ویلې کوي او ورڅخه دیګونه او چاینکې جوړوي. محمد صابر وای دیګ بخار هم جوړولی شي خو د خامو موادو او د نویو وسایلو له نشتوالي سره مخ دی.
ما ضرورت به ماشین داریم، ضرورت به کارګر داریم، میدانیم که ما دیگر چیزای اختراع کنیم. مثال
موږ پرمختللو وسایلو او ماشینونو ته اړتیا لرو ځکه موږ کولی شو نور شیان هم جوړ کړو لکه ډول ډول دیګي بخارونه جوړ او بازار ته وړاندې کړو او ورته لاسرسی هم لرو، خو د امکاناتو نشتوالي سره مخ یو.
د دې کوچنۍ کارخانې دیګونو د کندز ولایت سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم بازار ته لاره پیدا کړې ده. دیرش کلن محمد اسلام چې د نوي جوړ شوي دیګ په پالشولو بوخدای هغه وای چې له همدې لارې د خپل لس نفرۍ کورونی لګښت پوره کوي.
نګدمې په امریکا کې 6-7 رقم تولید درم په دغه جام تخور مې
مخ په د کارخانه کې شپږ وډ اولاد دی ګونه تولیدو. زمونږ تولید شوی دی ګونه تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان او د غشان نور ولایتونو ته هم وړل کیږي.
محمد بشیر چې له دیرش کالو رئیس دی کندز ښار دی رنگ فروشي پرسته کې دی دیګ پلورلو دکان لري هغه وای
جنسای وطنی خود ما شما دیګه کې دمیجه ساخته مشه د ولایت کندز نسبتا
زموږ وطنی تولیدات او په ځنګړی توګه دغه دیګونه چې په کندوز کې جوړیږي د بهرنی دیګونو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینوالي هم زیات دي.
که څه هم یو شمیر نور صنعتکاران وای چې له بهرنوي هیوادونو څخه د لوښو او ظرفونو واردولو د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړي، خو د دې فابریکې چښتن راته وویل چې د دوی د تولیداتو بازار تود دی او تر هغه چې پیرودونکي ولري د کارخانې د دیګ جوړونې لبټې به لمبی پورته کیږي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي رادیو خبری مجله اوري. په سویس کانال کې د بندې پاتې سوي بیړۍ یو برخه خلاصه سوي او تمسته چې ژر دغه لار د نورو بیړیو تر تګ را تک ته هم پرانستل سي. دا بیړۍ د مارچ په 23 په کانال کې بنده سوي وه. نور حال اسدالله لودین څخه اورو.
د سویس کانال مشر اسامه ربی وایي د دوی هغه بیړۍ چې له څو ورځو راهیسې په سویس کانال کې بنده ده اوس یې یوه برخه خلاصه شوې. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د بیړیو د تګ راتګ دغه مهمه لار به بیرته خلاصه شي، خو نه دي ویل شوي چې په کومه ورځ. دا بیړۍ چې 400 متره اوږدوالی او 950 متره بار لري او زرګونه کانټینر پکې بار دي، شاوخوا یوه اونۍ مخکې په دې کانال کې بنده پاتې شوه. له دې سره هغه سمندري لار وتړل شوه چې د نړۍ له دریو یوه برخه تیل ترې تیریږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مسؤولو چارواکو له قوله ویلي هغه بیړۍ لا هم خپل کار ته دوام ورکوي چې د باندې پاتې شوې هغې د ټیله کولو لپاره په کار اچول شوي. د بندې شوې بیړۍ یوه برخه وروسته له هغه خلاصه شوه چې لاسو نورو وړو بیړیو د اوبو د لوړ مادو جزر په مرسته مخته شاته کړه. پر فیسبوک خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې د بیړۍ یوه حصه خوري او د بند شوي کانال یوه برخه خلاصوي. په ویډیو کې هغه چغې او نارې هم اوریدل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکي یې د خپل کار د بریا لپاره وهي. د سویس کانال د یوې برخې د خلاصون خبره نن داسې مهال خپره شوه چې له پرون راهیسې د باندې پاتې شوې بیړۍ د ژغورنې چارې ګړندۍ شوي. د سویس کانال چارواکو په یوه خبرپاڼه کې ویلي ژغورونکو د بیړۍ باډۍ ته نږدې 13 متره لاندې د سمندر د تل د کیندنې هڅې پیل کړې. د مصر چارواکو اندېښنه ښودلې که د بیړۍ د ژغورلو چارې بریالۍ نه شي، اړ دي چې د بار نږدې 18,000 کانټینرونو یوه برخه په کرین له بیړۍ ښکته کړي. دا عملیات بیا څو ورځې وخت غواړي او دغلته د نړیوالې بیړۍ چلونې چارې نورې هم ځنډوي. د بیړۍ همدا مهال 340 هغه نورو سوداګریزو بیړیو ته لاره بنده کړي چې غواړي له دې کاناله تیر شي.
آزادي خبری مجله اوري.
تاسی آزادی رادیو اوری. افغان مشهور سندرغاړی اکبر نیکزاد د 55 کلونو په عمر کې په جرمنی کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي اکبر نیکزاد کووید 19 وواژه. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
اکبر نیکزاد عمر خو غږیلا ژوندی او ډیر مینوال لري. اکبر نیکزاد د خپل عمر ډیره برخه د افغانستان موسیقۍ لپاره ولګوله. نیکزاد په 1315 لمریز کال کې په کابل کې وزیږید. پلازمینه کې ښوونځی ولوست او د دری ادبیاتو په برخه کې لوړې زده کړې هم وکړې. نوموړي له زده کړو سره هم مهاله سندرې هم ویلې. هغه د افغانستان یو له نوموتو سندرغاړو څخه و او د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ډېرې سندرې لري. اکبر نیکزاد د خسراوي خوبان، مقام صبر او مست ناز په نوم د سندرو البمونه لري. نوموړي د ډېرو نورو افغانانو په څېر د کورنیو جګړو پر مهال خپل هیواد پرېښود او جرمني ته کډه شو چې د عمر تر وروستۍ ورځې پورې په دغه هیواد کې پاتې شو. اکبر نیکزاد 55 کلن و. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اکبر نیکزاد مړینه د افغانستان د موسیقۍ د هنر لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهر هم د یو پیغام له لارې د نوموړي مړینه د افغانستان موسیقۍ ته ستره ضایعه یاده کړې ده. د دې وزارت د موسیقۍ مشر عرفان احسان له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکبر نیکزاد د کرونا وایرس له امله وفات شو.
په ډېر خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو هنرمند اکبر نیکزاد په جرمني هیواد کې د کرونا د مرضې له وجې نه په حق ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکبر نیکزاد مړینه د موسیقي په ډګر کې یوه ستره ضایعه بولي. الله دې ته جنتونه ورکړي او دوستان او فامیل ته صبر.
په همدې حال کې سندرغاړی رسول زمری چې د اکبر نیکزاد ملګری و وایي
اکبر نیکزاد خو یو هنرمند
اکبر نیکزاد یو خپلواک او میناناک سندرغاړی و. هغه له موسیقي سره بې کچ مینه درلوده. هغه په 1955 کلونو کې د ځوانانو په یوه شورا کې دې برخې ته راغی. زه هغه وخت د ملي راډیو ټلویزیون د سندرو د اورېدو پلاوی وم. د په هغه شورا کې چې په دې مزان کې وه له هماغه ځای وځلید او خپل عالي هنر یې وړاندې کړ او په ډېر کم وخت کې د خپلو خلکو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ.
دا اکبر نگزاد همغاړي سندرغاړي هغه یو با احساس سندرغاړي غنیو وای هنر به تل ژوند دی.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله اوریدو لپاره زما همکار جکفر احمدی سره اوسی. سلام احمدی صاحب.
سلام.